السلام علیکم څلور بجې شوې تاسو ازادي رادیو اورې په روانه خبرونه کې باورې چې افغان حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره له طالبانو د غربند غوښتنه کړې ده نور موضوعات هم در خبرو خو لمړی لنډ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی افغانستان د کورونا د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه وکړه په غور کې له ایران راستانه شوی درې کسان امړ شوی دی او له هیواده د باندې به واوري چې په ټوله نړۍ کې په کورونا نږدې 200,000 کسان اخته شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت د روپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کله کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د روپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پرون په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایرس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند وشي. اوس د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنې هرکلی کوي. هغه زیاته کړې د افغانستان حکومت حمله طالبان غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالات کړکیچن لوري ته روان دي او که چیرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر ریال د ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو هم غږ کړی چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د غور ولایت چارواکي وایي په کورونا وایرس اخته درې کسان چې تازه له ایران ستانه شوي وو د نامعلومه دلایلو له مخې مړه شوي دي. د غور د پسابند ولسوالۍ سرپرست عبدالاحد نن چهارشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه کسان په شیرلاس کلي کې مړه شوي دي. سرپرست ولسوال وایي له ایران هر ورځ په لسګونه کسان له روغتیایي معاینې پرته دې ولسوالۍ ته راستنېږي. بلخوا د غور د والي مرسیال حبیب الله رادمنش وایي دغه دریو کسانو د مړینې د علت په اړه څېړنې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې درې کسان چې له ایران راستانه شوي مړه شوي خو وایي دوی سیمې تپلاوی لګلې چې په دې اړه څېړنه وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې له ډیر امریکایي وګړو غوښتنه وکړه چې له افغانستانه ووځي. سفارت په خپل اطلاعیه کې لیکلي چې د خپل وګړو روغتیایي حالت ته اندېښنه لري. د اطلاعیه له مخې سفارت د امریکایي وګړو لپاره د قونسلۍ ټول خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډولي دي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپل وګړو غوښتنه کړې چې له تجارتي الوتنو استفاده وکړي چې دا مهال په دې ډول روانې دي. د امریکا سفارت په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه اطلاعیه تیر ماښام خبره شوې ده، خو د سفارت سرچینې په دې اړه توضیحات ورنه کړل چې دغه اطلاعیه د سفارت پر کارکونکو هم تطبیق کیږي که څنګه. د عامه اړیکو دولتي کمیټه وایي د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې خلک پکې راغونډیږي تر بلې خبرتیا خپرېدو منع اعلان شوې ده. د کورنیو چارو وزارت په یوه اطلاعیه کې ویلي دا اقدام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوی ده. کورنیو چارو وزارت زیاتوي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو د فعالیت په صورت کې د پولیسو له 119 شمېرې سره اړیکه ونیسي. د پکتیا پوهنتون لپاره د نوي او عصري کتابتون ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی د کتابتون د پرانستې پر مهال په خپلو خبرو کې وویل د کتابتون لپاره په دې درې پوړیزه ودانۍ 28 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په یوه کال کې بشپړ شي.
پکتیا پانتون دی پارا دی کتابتون و مجازه و دانه دستی پا دروی منزلو که جوری گی پا انترنت و خپل سولاری سیستم بریخنا با ولاری دی وویستو میلیون و پشاو خواه که بودجه پی بانی مصرفی گی سی دی شاسازی وزارت لطریقه پروژه مالی که گی بودجه و تا مالی وزارت ورکوی او زمگ گختن داده سی پا یو کال که انشالا داد و دانه گتر سنی توست با.
د پکتیا د والی په خبره د کتابتون د نوې وسی ودانۍ په جوړېدو سره به د یاد پوهنتون د محصلینو او استادانو د مطالعې او څېړنې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. دا کتابتون به په لمریزه برېښنا او انټرنیټ هم سمبال وي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې چارواکو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو کې د مخونو پټول جبري کړل. د پراګ ښاروال زیدینیک هیریبد نن چهارشنبه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دغه شدید مقررات نن غرمې د تطبیق وړ دي. ښاروال لیکلي که چا د بیړني حالت پر مهال په عامه ترانسپورټ کار ځایونو ټولنیزو او روغتیایي مرکزونو او عامه دفترونو کې خپله پزه او خوله نوي پوښلي، ښار ته یې داخلېدل هلته پاتې کېدل او تګ راتګ منع کېږي. له کورونا وایروس نه د خوندیتوب کاري ډله د تازه لارښوونې پرون پیشنهاد کړي دي چې ښاروال د فرمان تر صادرولو مخکې تایید کړي. د فرمان له مخې هغه کسان چې له دغه مقرراتو سرغړونه وکړي شل زره چکی کرونا جریمه کېږي چې 814 امریکایي ډالر کېږي. د نن چهارشنبې په چک جمهوریت کې په کورونا وایروس د خلکو د خطر کېدو تایید شوې پیښې 400 اتیاو ته رسیدي، خو په دغه وایروس په چک کې څو کسان څوک مړ شوي نه دي. پداسه حال کې چې د نړۍ په سطحه په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تقریبا 200,000 ته ورسید. د وایروس د پراخې ګډوډۍ سبب شوې ده. حکومتونه هڅه کوي چې د نوې ناروغۍ خپرېدل ور وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هغه کسانو ته چې د دیرش ورځني بندیز پر مهال اروپایي ټولنې ته د داخلېدو اجازه لري ډېره لږه استثنا ورکول کیږي. ناروې، سویس، آیسلند او برېټانیا هم اروپایي ټولنې ته د خلکو د داخلېدو له بندیز سره موافقه کړې ده. کورونا وایروس یا کووېډ-19 چې لومړی په 13 دسمبر میاشت کې چین کې کشف شو، د نړۍ په سطحه یې نږدې 8,000 کسان مړ کړي دي. اروپایي ټولنې پرون ناوخته هوکړه وکړه چې د دې ټولنې بهرني سرحدونه به د دې شوزو لپاره تړلي وي. د امریکا، برېټانیا او هالند په ګډون ګڼو هیوادونو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د مرستو د بستو اعلان وکړ څو د دغه وایروس له کبله د بالقوه اقتصادي رکود اندازه راکمه شي. داود د دې ساعت مهم خبرونه. تاسې ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې نور مهم موضوعات هم خبرو، خو کچیر غواړی چې د دې خبرونو لنډیز واوري یا هم زموږ پر ویب پاڼه زموږ غږ په ژوندۍ بڼه واوري، زموږ د فیسبوک په بخښنې زموږ د ویب پاڼې ادرس ته ازادي رادیو ټکه اورګ. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو سارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د افغانستان د حکومت یو لړ پوړی چارواکي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. په کابل کې یو شمیر بیځایه شوي کورنۍ وایي د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هیڅ سامه پوهاوی نه دی شوی. په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له کبله 25 صنعتي فابریکې سقوط شوې دي.
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 25 فابریکې په بیلابیلو لاملونو سقوط شول.
د دې درخوا مو په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوو وضعیت په اړه باندې هم معلومات درته راټول کړي او د خبرونې دویمه برخه به د بشر حقوقو او ترخوا اساسي غږ خبرونې لپاره وخت ولرو. را سره ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 0.15 سپه په رڼا بڼه د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې اورېدل شي. وړاندې مې هم په خبرونه کې یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره یې د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا پرون په ټویټر کې لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایروس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند شي. اوس تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی څلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنه هرکلی کوي. هغه زیاته کړې ده د افغانستان حکومت هم له طالبانو غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالت کړکېچن لوري ته روان دی او که چیرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر یادې ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې په ولایتونو کې دې روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. خو په داسې حال کې چې ښاغلی عمر د کرونا وایروس د ناروغۍ له کبله د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حتی دوی حاضر دي طالبانو ته هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. بل لور ته بیا په کابل کې یو شمېر بېځایه شوې کورنۍ وایي د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هېڅ عامه پوهاوی نه ده شوی. د دوی وایي له همدې امله چې دوی په کمپونو کې دا ناروغۍ پیدا نه شي خورا سخت اندېښمن دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي دوی د کورنیو بېځایه شوو په هر پنډغال کې روغتیایي مرکز لري څو د خلکو روغتیا پالنه وکړي. ډیوه نادرې په اړه راپور لري.
د کابل بګراموی نساجي سیمه چیرته چې د جنگ جګړو له امله راکړه شوي نږدې 800 کورنۍ ژوند کوي. د پنځه ماشومانو مور 15 کلنه شیرینه هم د کورنۍ یو لس نور غړو سره په دې پنډغاله کې ژوند کوي. دوی تر اوسه د کرونا وایروس په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه خو دوی د دغه وایروس نه د ځان ساتنې په تړاو هیڅ ډول چمتووالی نه لري.
نو مشیرینه دا راغلی څنګه جګړې او جنگونه وو کته چې سروبي خان راغلی چې بابات موږ تل کفه ګډوډي ډېره وو مو سپورت څنګه نه درغل غیر تاسو نه نو وایرس څنګه څه خبرې خو دونه خبرې چې دا څه مرض ده په جو کې خور ده او ځانم پاک ساتي ما شمنم پاک سات راغله خبرې نو
دې پنډغالي کې څه باندې 800 کورنۍ ژوند کوي. دا کورنۍ د جنگ جګړو لامل د هیوار لبیلابیلو سیمو دل تر کړه شوې دي. د کابل د دې پنډغالي مشر محمد ابراهيم د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د کابل د نورو خاریانو په شان دی ورسره د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره لازم هم رسته وکړي.
دا ټول د جنگو د ستر اغلی چې کورونه بمبار شوی دي هغه ځایونه ورسوي دي، نو د مجبورۍ څخه د ستر څخه چې د دوی شي تر اصله د نه کېدل د دغه د پاره د خلک به ځای شوی دي یا مجر شوی دي د اغلی د پراته دي د څوک به غلی تشي د خلکو ته توسه پدې د کم ته ماته نه دی راغلی چې د دې کله مرز پښتنه وکي یا د دې خلکو د سیاحت پښتنه وکي یا د دې خلکو د خوراک د شي پښتنه وکي. نه
خدای افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې پنډغالو کې میشتو کورنیو ته هم د نور افغانانو په شان روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د دې وزارت ویان وحید مایر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر پنډغالی روغتیایي مرکز لري تر څو د خلکو درملنې ترڅنګ ورته د کرونا وایروس نه د ځان خوندي کولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
هغه ټول کمپونه سي د لاسرسي لري کلینیکو ته د پخوره غلي دي چې چیرې کابل کې وقفه زیاتېږي همرا چې تاسو پذیرې هغه یې ماسي پذیرې په قسمت حفظ الصحه کې مرابیان د صحی دوی سره کار کړی چې صحی پیامونه ورته هموره بخشه دي. چار کلینیک ته مثلا ماشوم د خپل وړي صحی کارکنان دی هلته ورته تبلیغات هم دي.
په ورته وخت کې بیا د کابل په بله څنډه کې یو شمېر مدني فعالانو د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر یو اونیزه کمپاین پیل کړی. دوی وایي چې دغه وایروس د خپرېدو مخنیوی یوازې د حکومت دنده نه ده، باید ټول ولسی وګړي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مدني فعال محمد عارف حیدری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کوم ټولنه بنسټ دولت په یوازې ډول مبارزه نشي کولای. موږ کولای شو د یو بل ترڅنګ د مسؤلیت احساس وکړو او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه وکړو.
د کرونا وایروس د نړیوال روغتیا سازمان لخوا یو نړیواله وبا یاده شوې ده. افغانستان کې اوس مهال د کرونا وایروس دوی شپې حساب شوی چې تقریبا ټول یې له ایران څخه پرغلو افغان کډوالو کې تثبیت شوی دی. تیرونی د ولسمشری مانی لخوا د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یوې میاشتې لپاره ټول خونیز نظام وتاړه او ټول ورزشي سیالي وزندولې. دغه شان د حج اوقافو وزارت هم د فاتحو اخیستو مراسم زندولې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کلوی خوا په کابل کې په پنډغالو کې اوسیدونکي د کرونا په اړه عامه پوهاوی نه لري. بل خوا بیا کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو د شدت په حال کې دی. که څه هم دا وایروس لومړی په چین کې خپور شو، اوس په نورو هیوادونو کې په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې د خپرېدا شدت ډیر زیات دی. د کرونا وایروس له کبله نړۍ ته زیات اقتصادي زیان اوښتی، خو دولتونه هڅه کوي چې د بېلابېلو لارو په وسیله د دې وایروس د خپرېدو او هم د مالي تاوانونو د کمېدو مخه ونیسي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي، جزئیات راسره شریکوي.
په کرونا وایروس په درسته نړۍ کې د اخته شویو کسانو شمېر نږدې 2 لک ته ورسېد او دا په داسې حال کې ده چې حکومتونه هڅه کوي د دې وایروسو د لا زیاتې خپرېدا مخه ونیسي. خو کرونا د ژوند په مختلفو چارو کې خنډونه پیښ کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د بندیز په دیرشو ورځو کې به ډیرو لږو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې اروپایي اتحادیې ته ورشي. ناروی، سویس، آیسلند او بریتانیا هم خپلو هیوادونو ته له بهره د ورتلونکو کسانو پر ورتګ له بندیز سره موافقه کړې ده. دغه وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین په اوهان ښار کې پیدا شو، اوس په نړۍ کې نږدې 8000 تنه مړه کړي دي. د دې وایرس مخه اوس اروپا ته اوښتې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون سه شنبه موافقه وکړه چې خپلې پولې به د 1.5 ورځو لپاره بندې کړي. پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلی او هند د کرونا له لاسه تاج محل بند کړی دی، ځکه چې دې تاریخي ودانۍ ته ډېر سیلانیان ورځي. د کرونا اقتصادي تاوانونه خورا ډیر دي. د ونډو بازار په بیساري ډول لوېدلی، د توریزم صنعت سخت زیان لیدلی، خلک سفر نه کوي او له دې کبله هوایی شرکتونو میلیاردونو ډالره تاوان کړی دی. خو یو شمیر دولتونو د دې تاوان د وټکټ ایستلو لپاره له شرکتونو سره مرستې اعلان کړي دي. بریتانیا او هالند د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چې د کرونا وایرس له کبله کمپنیو ته اوښتی تاوان جبران کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د کرونا وایرس له کبله د اوښتي مالي تاوان د جبرانولو لپاره مرسته کوي. د ندی ویلی چې څومره مرسته به وکړي، خو واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلی چې ټرمپ 850 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دی. پر دولتونو هم اقتصادي فشار زیات شوی دی. بلغاریا ویلی دی چې په مالی بودیجه کې کسر زخت زیات شوی او اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې 15 میلیارد ډالر پور غوښتنه کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د صوبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړ جاړي لپاره د امریکا له لوري هڅه کیږي. د دې ډلې یو مخکښ غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویلي چې که څه هم محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوري مراسم وروسته سره نه دي کتلي، خو د زلمی خلیلزاد لوري هڅې روانې دي څو دوی دواړه له یو بل سره تفاهم ته ورسیږي. جمهوري ریاست پرې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. فیروزه عزیزي پرې جزئیات لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لس ورځې اوړي، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
لوړې مراسم را ورسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي شوې، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او طرحه نه دي وړاندې شوې. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو. نن یا سبا به بیرته راستون شي او دغو خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي وو دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایله لغوه شي.
عبدالله عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شوو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب به یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نشي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي، هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به یې قناعت ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دی د افغانستان ملي ګټو په نظر کې نیولو سره حل شي.
دې کې به شخصي ګټې او ټیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړل شي. اول دا چې جیب د انتخاباتو بیروی اعلان مسله دوړ خواته حیثیتی شوی دو تحلیف تقریبا دوړ خواته په یو حیثیتی مسله باندې بدل شوی. بل مسله د صلح ده چې هغه ډیره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف وړي چې خپل موقفونه او خپل آینده کې تضمین کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله دا پای نه مني او وای د پاک رایو لمخې ټاکنې ګټل دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د دې کمیسیون وایان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل، وړاندې د کمیسیون د سولې له خبرو څارنه نه درلوده خو اوس غواړي دا بهیر پایل کړي. بلخوا د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي له طالبانو سره د سولې مرکزي پلاوي کې هغه کسان شامل دي چې باید هغه کسان پکې شامل وي چې د بشر حقونو او اصولو ته ژمن اوسي. د فرشتین دا راپور فیروزه عزیزی راوړوي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون غواړي له بشري حقونو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، که څه هم د کمیسیون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسیون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسیون څخه غوښتل شوی تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسیون راکمندې نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکو د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10مه نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي نهایي شوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هممهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقونو اصولو ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل،
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقونو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقونو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقونو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقونو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې له کلیو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
په پکتیا کې د بیلا بیلو ستونزو له کبله 25 صنعتي فابریکې سقوط شوې. د پکتیا د صنایعو او کارونو خونی مسؤلان وایي د فابریکو د سقوط یو دلیل د ځای ادارې نه پاملرنه هم ده. احسان آرین پر راپورټ لري.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې 25 صنعتي فابریکې د ځای امنیت، د لوړې کرایې، برېښنا او ګڼ نورو ستونزو له امله سقوط شوي. د دې خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا پانګونه شوې وه چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه، خو د ولایتي ادارې له لوري د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي،
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 15 فابریکې په بیلابیل لاملونو سقوط شول او یو شپته فابریکې شاوخوا فعال دي. یو دیرش داسې فابریکې دي چې د تهدید لاندې دی چې ممکن په نږدې وختونو کې که ستونزې هوارې نه شي سقوط شي.
ښاغلی جلزی وایي، له تیرو 14 کلونو راهیسې ورسره د صنعتي ښارګوټي د کار د پیلېدو ژمنې کېږي، خو تر اوسه دوی ته نه دی توضیح شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګاول دی چې د همدې ستونزو له امله د مزایکو او بلوک فابریکا سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاوان شوی.
موږ ځکه مجبور شو دا موادر او تاوان هم کوو، دومره تاوان موږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې موږ د ایران راوړي دي هلته پرتی دي، اوس موږ ته خساره 45 لک روپۍ افغانۍ هم رسېدلې دي.
یوازې دوی نه، بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسنی وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي ښارګوټي امنیت، دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یو ونه خوړل شي، شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولتزی:
د خامو مواد دلته نه تولیدیږي، دا له بهر راځي، او په هر حال دغه صنعتي فارک موږ ته راکړل شوی دا خو خبره ده چې فعال نه ده. نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه د موږ که دا ستونزې حل نه شي، راتلونکي کې شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوزی وایي د صنعتي پارک د چار دیوالې چارې پیل شوي او د سرکونو د جوړېدو لپاره سروې روانه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په راتلونکو دو میاشتو کې عمل د ځمکې توزیع عملاً ورته شروع کړو، چې د یاتیې کار عملاً روان ده. دوی ته باید ځمکه توزیع کړو، نور ټولې پروسې طی شوي دي، ځکه تر څو چې دوی فابریکې جوړوي تر هغومره وخت کې هغه سرکونه او د برق کار هم خلاصېږي، هغه به هم زمان روانې.
د پکتیا د صنعتي ښارګوټي جوړېدل او پاکې صنعتکارانو ته د ځمکې د ویش ژمنه له تیرو 14 کلونو راهیسې ورکول کېږي، خو لا هم د دوی په واک کې نه ده ورکړل شوی. د پکتیا والی وایي نږدې 600 کسانو په دې ښارګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمې اخیستې، چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وویشي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خصم ورته خستي نسونه نسمه راوله، او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د 13 بسترې روغتون د جوړېدو درېدلې چارې دي بیرته پیل شي. دوی وایي د ژړې ولسوالۍ نفوس ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی، اوسني روغتیایي خدمات د خلکو لپاره بسنه نه کوي. بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس د خلکو دې غوښتنې ته په ځواب کې وایي په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلي پلاوی د دې روغتون څخه څارنه کړې او د جوړولو چارې به یې ژر بیرته پیل شي. صادق رښتینی پرې له کندهار راپور لري.
د کندهار د لبی دزی جړی ولسوالی اوسیدونکو وایي چې شاوخوا د وکاله مخکی په دې ولسوالی کې د دیش بستریز روختون د جوړېدو چارې پیل شوې. د خلکو په وینا هغه مهال ویل کېده چې د یو کال په اردو کې به دغه روختون ورغول سي، خو دا د شاوخوا د وکلونو تیریږي چې نه یوازې د روختون د جوړېدو چارې بشپړې سوي نه دي، بلکې کار یې په ټاپه درېدلې. د جړی ولسوالی اوسیدونکو هغه ولی بارانی او عبدالکیم کاکو ازادي راډیو ته وویل دا چې د روختون 50 سلنه چارې بشپړې سوي، خلک یې د بیرته پیلولو غوښتنه کوي.
که موږ وګورو نور ولسوالۍ یادې کړو، دغه په طلبانې جړۍ هم زیات نفوس لري، اما که چېرې هلته دغسې کلینیکونه چې هغه ایجادېږي یا جوړېږي یا د خلکو لخوا څخه یا دولت لخوا څخه بندېږي، دا به د خلکو پر صحت باندې زیات منفي اغېزه وغورځوي. نو زما د ټولو دغه څخه خواست چې دغه دغه توقیف کړی دي، هغه بېرته جریان ورکړي او د جړۍ ولسوالۍ د صحت لپاره، جړۍ ولسوالۍ د خلکو صحت لپاره دا زیات مهم دي، باید جوړ شي. ځکه موږ د جړۍ ولسوالۍ خلک یا دغه میرویس روغتون ته خپل خلک راولي، یا د میوند بستر خلک، بیا خپل ماشومان خلق بیاي
ولې زمر یو ناروغ کراوږي، هغه ناروغ کلند جرته دایو وسی، نو هغه جوړیږي او چې درځي پولیس زمر ډیر مریضان لاري باندې خپل ژوند لاس اور کړی دي چې دغه پوری نه رسیږي. ولې ځای ګوښه یا غاجل مریض یې معنا.
د جړی ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ نفوس ورستر بلی د ډیرېدو په حال کې دي، او وسنی روغتیایي خدمات د خلکو لپاره کفایت نه کوي. بلخوا د کندهار د عامی روغتیا رئیس محمد اشرف نادری د خلکو دغه غوښتنې ته په جواب کې وایي چې په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلي پلاوی د دغه روغتون څخه نظارت کړي او د جوړولو چارې به ډیر ژر پیل سي.
زه د جړی د پروژې د پرمختګ لپاره هیڅ راستون نه لرم، نه هلته کوم امنیتي ستونزه لرم، نه بل کوم خنډ لرم. دلته مشارکت راغوښتی و، په هغه ورځ څخه چې زه راغلی یم تعهد مې ځنې اخیستی دی. دا اوسم په هغه سیمه کې به رنګ مالی شروع ده، لاس په کار یو، خو هیڅوک دېته نه پوهېږي په داسې پروژو کې غفلت وکړي یا ځنډ وکړي یا نور مسئلو کې، ځکه دا حیاتي پروژې دي. ځنډ او خنډ د ټول روغتیایي سیستم د ځنډ لامل ګرځي. په دې اړه کوشش کوو چې ژوندي اوسو او همیشه کسان دغه دوستان چې قراردادونه لري تنبیه یې کړو حرکت باندې راولو او دوی چلق یو انداز.
د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس د جړی ولسوالۍ د شپېسریز روغتون پر شل جری بمځکه د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي. د روغتون د چارو د پیل پر مهال چارواکو وویل چې د روغتون ودانۍ به د یوه کال په موده کې جوړ سي چې د 4 دیشو طاقونو په لرلو سره به نسایي ولادي د کتلوي مافیات او نورې څانګې ولري.
اوریدمو چې د کندهار د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د شل بستریز روغتون د جوړېدو د درېدلو چارو د بیا پایل غوښتنه کوي، خو حکومت ډاډ ورکوي چې ژر به دغه چارې بیا ته پیل شوي. 4:30 یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت د روپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د غور ولایت چارواکي وایي په کورونا وایرس سخته 3 کسان چې تازه له ایران راستانه شوي وو د نامعلومو دلایلو له مخې مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت هم دغه خبره مني وایي چې هلته د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی لګل دی. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې له ډیر امریکایي وګړو غوښتنه کړې چې له افغانستان ووځي. د عام اړیکو دولتي کمیټه وایي د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې د خلکو ډیر خلک پکې راغونډيږي تر بلې خبرتیا پورې منع اعلان شوی دي. او په ټوله نړۍ کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 200,000 تنو ته ورسید.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د نړیوالې جنایي محکمې د ورستۍ پریکړې په اړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بالا 2003 کال وروسته جنگي جنایت وڅېړي. نړیواله جنایي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده مرکزی په هالند کې ده. دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري په نړۍ کې د مهمو مسایلو په اړه څېړنې او پریکړې کوي. د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC د څارنوالۍ څانګې ویلې د نړیوالې جنایي محکمه د استیناف خونی قاضیانو د رایو په اتفاق موږ ته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې لومړۍ نیټه رئیس د افغانستان په خوره کې د داشو جرمونو په اړه چې د وسلوالي جګړې سره تړاو لري پلټنې پیل کړو. د نړیوالې جنایي محکمې څارنواله فاتو بنسوډا وايي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره دا یو مهمه پریکړه وه چې وشوه. بنسوډا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې لا نورو ښکېلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي، خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیواله جنایي محکمې ته داسې مهال چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمینه برابره شي چې دا محکمه دې په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي. د نړیوالې جنایي محکمې پریکړې د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي؟ د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپو ښاغلی محمد عالم عزیزي دي. عزیز صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. نړیوالې جنایي محکمې یا ICC ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را په دې خوا جنګي جنایت څېړي. ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي؟
نړیواله جزایي محکمه یا ICC په 1998 کال کې جوړه شوه او د روم په کانفرنس کې د دغه محکمې اساسنامه په 1948 مادو کې د نړۍ د 120 هیوادونو لخوا تصویب شوه او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغه محکمې عضویت ترلاسه کړ. نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې یا ICC غړی هیواد دی او هر ډول جنگی جرمونه، بشریت ضد جرمونه، نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو په قلمرو کې ترسره کیږي، دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي، دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدگی وکړي، د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې آی سی سی په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنگی جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنگی جرمونو د خاتمې لپاره، د زورواکۍ د خاتمې لپاره، د لاقانونیت د خاتمې لپاره او د قانون نه د تېښتې د خاتمې لپاره او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه وه چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملاً دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وی او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وی. په دې کې شک نشته دی چې دا یو اړینه پریکړه وه او په